Radio. Radio Azadi.
افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره اوري چې د افغانستان اجرایه رئیس وی افغان حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. نن یک شنبه ده، د لړم یا قرابه 28 د نومبر میاشتې 19. په پیل کې خبرونه. اجرائیه رئیس وی د امریکا نوی پالیسی د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي. د کرکټ د 19 کلونو ځوانانو ټیم نن د پاکستان په وړاندې پای لوبه کوي. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن له واکه د ولسمشر د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. د حکومت اجرائیه رئیس وی د امریکا نوی پالیسی د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي او په واشنگټن کې له کابل سره د همکاري پر تعهد زیات تمرکز کیږي. عبدالله پرون په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي غونډې ترڅنګ په یوه بحث کې وویل کابل ته تل ډار درلود چې امریکا خپلې حقیقي ګټې له افغانستان سره په همکاري کې تړلې ګڼي، خو اوس زیات وضاحت رامنځته سوی دی.
When it comes to Afghanistan and
کله چې د افغانستان مسله یادیږي، د ولسمشر ټرمپ یا د امریکا د اداري پالیسي مخکښ رول لوبوي. د افغانستان په اړه د دې پالیسي پر بنا ډېر وضاحت او څرګنده لیوالتیا لیدل کیږي. اجرائیه رئیس ټینګار وکړ چې کابل او واشنگټن د خپلو ګډو ګټو د خوندي کولو لپاره د نوې پالیسي د بریا لپاره کار کوي. د جوجان په دشت لیلی کې د جګړې له کبله بې ځای سوي کسان وایي که حکومت مرستې ورسره ونه کړي د شبرغان او اندخوی لاره به بنده کړي. له دشت لیلی څخه یوه بې کوره سوي سړي بابا جان پرون ازادي راډیو ته وویل د خلکو وضعیت ډیر خراب دی، ټول بې ځای سوي دلته راغلي خو دولت لا هیڅ مرسته نه در سره کړې. د جوزجان د ولی ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویلي چې غیر خوراکي مواد پر بې کورو سویو کسانو ویشلي او ډیر ژر به خوراکي مواد هم ور وویشل سي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله نن یک شنبه په پایلوبه کې د پاکستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان او پاکستان د آسیایي کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخېږي. د آسیایي کرکټ شورا په حواله د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو کرکټ لوبډلې تیره اونۍ د نیپال د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې ته په اووی کوټو ماتې ورکړه او له پاکستان سره په فاینل سیالۍ کې ګډون ته یې لاره پرانیسته. دغه سیالۍ د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې روانې دي. افغانستان د دې سیالیو په لړ کې له پاکستان سره په لومړۍ لوبه کې هغوی ته ماتې ورکړې وه. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن یک شنبه له واکه د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. دا په اصل کې ده چې پرون شنبه زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره د پلازمینې حراري لارو او سړکونو ته راوتلي وه او د موګابي باید له واکه لرې سي شعارونه یې لیږدول. د زیمبابوې دولتي تلویزیون پرون ویل چې ولسمشر رابرت موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو لپاره نن د پوځ له مشر سره وګوري. په روسیه کې د لاټري دولتي شرکت وایي چې یوې متقاعدې ښځې داسې ټکټ ګټلی چې 500 میلیارد روبل یا تقریبا 8.5 میلیون ډالره ارزښت لري. دا په روسیه کې د لاټري تر ټولو د لوړې بیې ټکټ دی چې یوې متقاعدې ښځې ته وتلی دی. ناتالیا وولاسوا 63 کلنه ده او په خپله سیمه کې له یوې پوستخانې څخه یې دغه ټکټ اخیستی و. ناتالیا په یوه ویډیوي پیغام کې چې د روسیې د لاټري د دولتي شرکت پر یوې پاڼه خپور سوی ویلي چې د ګټلو پیسو یوه برخه به خیریه ټولنو ته ورکړي. او په نړۍ کې د هارد راک موسیقي د ډېرې پیژندل سوي آسترالیایي ډلې ACDC یو بنسټ ایښیدونکی او ګیتارست مالکولم ینګ مړ سو. هغه د مرګ په وخت کې 84 کلن و. ACDC پر خپل ویبپاڼه پرون شنبه د مالکولم ینګ د مړینې خبر اعلان کړه. وی ویل چې د راک موسیقي د پیژندل سوي ستوري په خوب کې په ډیره کراري سره ساه ورکړې ده. د هغه د مړینې د علت په اړه معلومات نه دي ورکول سوي، خو مالکولم ینګ 3 کاله مخکې د عصبي ناروغۍ له امله له ګیتار ژغولو څخه لاس اخیستی و. وبجې 15 دقیقې سوي د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. سید قادر جلالوف د استودیو تخنیکی چاري سمبالوي. ورزو د خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس وی افغانان د شو انتخاباتو حقدار دي او حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. دا هموري چې په مرجع کې محاصره سوي سرتیرو ته له شپږ میاشتني ځنډ وروسته اکمالات ورسول سول. د سرپل ولایت شورا ځینی استازي وی په دې ولایت کې بهرني جنگیالي وسلوال طالبان روزي. په خوست کې د لوی جرګې د رابللو د غوښتنو پر ضد قومي مشرانو مخالفت وکړ.
هغه خلک چې په دغه نظام کې دی شامل خلکو او د دې نظام نه دی اوس لږ ګوښه ځنونه سببي هغه دغه د ځان سره د مفکرې د فکرونو لري چې لویې جرګې ته ضرورت دی او دغه ډنډورای را جګه کړې ده.
د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اوریدلی سي.
څوک څه وغواړي لاسته راوړی شي، صرف لږ مقاومت غواړي، مبارزه غواړي او ناامیدي کېدل نه دي پکار.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وی افغانان د شو انتخاباتو حقدار دي او حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو څخه کار اخلي. ښاغلی عبدالله د څرګندونې پرون په کاناډا کې د هالیفاکس د نړیوالې امنیتي غونډې په څنډه کې یو بحث ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې په انتخاباتي بهیر کې اصلاحاتو ته یې لومړیتوب ورکړی دی. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس عبدالله وای په افغانستان کې د جمهوری ریاست د تیرو ټاکنو په څیر خطرناکه تجربه باید بیا پر افغانانو تحمیل نشي. عبدالله پرون د هیلفاکس د نړیوالی امنیتی غونډې ترڅنګ په یو بحث کې وویل افغانانو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډیره قربانی ورکړي او د شو انتخاباتو حقدار دي.
It took the country to a very delicate situation.
په 2014 میلادي کال کې ټاکنو افغانستان ډیر خطرناک ډیر نازک حالت ته بيولې وو چې د ژغورنې لپاره د ملي وحدت حکومت فرمول جوړ شو چې موږ غربانی موافقه وکړه. خو موږ باید ورته خطر بیا پر دې هیواد نازل نکړو، نه یوازې دا بلکې د افغانستان پر خلکو باید هغه سي حالت بیا تحمیل نشي، ځکه د خپل حقونو لپاره د خلکو ډیره قرباني ورکړي او د شو انتخاباتو حقدار دي. په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست د ټاکنو لامل داسې سیاسي بحران رامنځته شو چې د هغه هیواد د سیاسي ثبات او دیموکراسي په اړه د نړۍ په کچه اندېښنې پیدا کړې. هغه مهال د امریکا د حکومت د منځګړیتوب پر اساس په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو موافقه وشوه. عبدالله وویل افغانان د ملي وحدت له حکومت توقع لري چې را روانې ټاکنې به شفافې او مناسبې وي. د هغه په وینا حکومت کوشش کوي چې ټاکنې پر خپل وخت او د اصلاحاتو پر اساس ترسره شي. د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د فعالیت په اړه اندېښنو ته په اشاره وویل وروستیو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رهبرۍ په اړه ځینې اندېښنې وې. کمیسون خپله پریکړه وکړه چې مشر یې بدل شي او ښه بدیل به مرسته وکړي چې موږ د حکومت په توګه د هغه خپلواک کمیسون ملاتړ وکړو او نړیواله ټولنه هم کومک ورسره وکړي څو د خپلواک کمیسون ښه فعالیت وکړي. په افغانستان کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شورا او انتخابات د راتلونکي کال د سرطان په میاشت کې کیږي او د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره په 2019 میلادي کال کې تیاری نیول کیږي. عبدالله د یوې پوښتنې په ځواب کې پرون وویل د مخکنیو انتخاباتو د زده کړې پر بنا د اصلاحاتو لړۍ پیل شوې او حکومت هڅه کوي چې ټاکنې پر خپل وخت ترسره شي. عبدالله په انتخاباتي سیستم کې د مهمو اصلاحاتو د بیلګې په ډول د رای ورکوونکو د لستونو د جوړېدو یادونه وکړه.
د فرشتې جلالزی په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان اجرائیه رئیس وی افغان حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې محاصره سویو سرتیرو ته له شپږ میاشتني ځنډ وروسته اکمالات ورسول سول. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایید چې د افغان ځواکونو له یوه لوی کاروان سره مرجع ته تللی وایي چې چارواکي هر وار پر اکمالاتو ډیر مصارف کوي. د 215 میوند قلو اردو درستی ځوال وایي وسلوالو ته یې تلفات اړولي دي. نور په دې راپور کې
د مارجی په لور چیرې چې سلګونه سرتیری د یو نیم کال راهیسې مسیره دي. د ملي امنیت او امن نظم د پولیسو په شمول د ملي اردو د 215 میوند کل اردو سلګونه سرتیری او امبیټنګونه له توکو بار دي او هغه سرتیر ته جمنی مواد وروړي چې کله کله د هوا د لارې اکمال کیږي. دا منظم د 15 ملیوا کمانډان جنرال خلیل جواد د سرتیرو او اوږد کاروان نظم برابروي. دا وروسته له 15 میاشتو زما لومړی ځل دی چې مرجع ته ځم. ژر مازیګر د سړک دواړو غاړو ته ډلی ډلی خلک د افغان ځواکونو تیرېدونکو کاروان ته لاسونه پورته کوي. د سړک پر ځینو ځایونو وسلوالو خاورې چولې دي غواړي په دې ډول وشي چې د پاخه سړک څخه استفاده مکوي ماینونه دي. د لارې په اوږدو کې ډیر ځایونه وضعیت ښه نه دی. د کم د بازار دوکانونه چې تیر کال چور شوي دي داسې ښکاري لکه نن چې بیا چور شوي وي.
صبر.
د مرجی مرکز ته نږدې د امن نظم د پولیسو د دریم کنډک قرارګاه چې په کمپ سیمه کې موقعیت لري راورسېدلو. دلته راته د 215 میوان کلوردو درستیزوال جنرال عبدالغنی ابرار وویل تلفات نه لري خو وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي.
مطابق امر 08 قومندانی کلوردو عملیات
دی وای د 215 میوان کلوردو د 08 امر په اساس مو د مرجی او نادلی د دولارې څخه د مرجی پلور عملیات پیل کړل. وارو سیمه ته سپیا کړو او غسرتیر ته اکملاتو کړو چې د تیرو شپږ میاشتو راهیسې نه دی ورته سوي. د نن په عملیاتو کې لس وسلوال وژل سوي او یو
دا نفر دشمن کشته شوه، یک نفر دشمن زخمی است.
دول تر دې دمه یو څلویښت ماینونه کاش او خونځه کړی دي. تر اوسه طالبانو خپل لور ته دا وښتو تلپات وړه ازادي رادیو ته څه نه دی ویلي. مسولین وای عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي چې په مرجی کې ټولو سرتیرو ته ژمنی توکي ورسوي. محمد الی استای د ازادي رادیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د خوست ځینې قومي مشران او وسیدونکو وایي چې د افغانستان د اوسنیو سیاسي او امنیتی ستونزو حل لاره یوازې د دودیز لوی جرګې ربل نه دی، بلکې له نظام سره د ټولو مطرحو سیاسي او ټولنیزو بنسټونو او اشخاصو په همکاري کې د ډیرو ستونزو هواریدل ممکن دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د شنبه په ورځ هغه غونډه چې په خوست کې د پاکستان د پوز د خوا د کونړ پر زینو سرحدي سیمو د ورستۍ راکټي بریدونو د غندنې او د دودیز لوی جرګې درابللو په مخالفت کې جوړه شوې وه، مشرانو د لوی جرګې درابللو خبره د هغو پخوانیو چارواکو بلل چې اوس ورسره مخکینی سیاسي موقفونه نشته. قومي مشر سمین خان زدران د یاد غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه خلک چې په دغه نظام کې د شامل خلکو او د دې نظام نه د اوس لګو زنونه سببی هغه دغه د ځان سره د مفکورې د فکرونو لري چې لوی جرګې ته ضرورت دی او دغه ډنډورای راجګ کړی ده. زه وایم چې دی که رښتینی د خپل نظام د پوره د خپل ملک د پوره صدیق وي او د خپل نظام سره د اوګه په اوګه د حرم کړی د پوره زنونه چمتو وکړي.
حاجی حیدرګل منګل وایي چې په نظام حکومت او حتی ولایتونو کې لښته ستونزو سترګې نشي پټېدی، خو حل لارې په اوسنیو وختونو کې یوازې دودیز لویه جرګه نه ده.
واقعیت دا دی چې په نظام کې دننه ستونزې شته، په پارلمان کې ستونزې شته، په ولایاتو کې به ستونزې وي، خو دا مشکل دا د دې جاب نه کې چې په دا سختو شرایطو کې چې سړی د کور نه د امنیت احساس نشي کړی دا لول شي او نه نوې لویه جرګه جوړ کړی دی.
د حکومت د اجرایي ریاست یو تن سرکار داود شاه مکنزوی هم د خوستوالو سره په همدې نظر دی او وایي چې په داسو مسلو د وخت تیرولو پر ځای باید په ګډه د هیواد د ستونزو د هواري لپاره کار وشي.
په لویه جرګه باندې زموږ مشکل نه حل کیږي، دغه نظام نه باید ملاتړ وکړي. نظام پایټینګ کې او د دې نظام سره همکاري وکړي ترڅو وکولای شي چې په نظام کې هغه ستونزې چې په ملک کې شته د دې لپاره د حل لارې چارې پیدا کړو.
بلوري ته خوست واري په هندوی حکم خان حبيبي بیا په خپل خبرو کې د یو شمېر اشخاص او ډلو لخوا د دودیز لوی جرګې د رابللو مسله د افغانستان د اساسي قانون سره په مخالفت کې بولي او په فعلي شرایطو کې د نظام او خلکو سره زیاته یې غني.
په دې برخه کې د افغانستان اساسي قانون چې موږ غوښتاسي ملي وثیقه ده، دا صراحت لري د دغه جرګې رابلل زموږ غوښتاسي د دغه ملي وثیقې خلاف عمل ده. زه فکر کوم دا به په دې پیری شرایطو کې د خپل ټولنې او د خپل نظام سره زیاتای کول وي.
یاد دی وی د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د تل پښلمه یوه غونډه ته په کابل کې ویل چې له اوسنۍ ستونزو څخه د وټلو لپاره باید دودی زلوی جرګه راو بلل شي، خو ارګ په دې اړه خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د اساسي قانون لمخې د لوی جرګې د راغوښتلو واک او صلاحیت یوازې له حکومت سره دی. البته په خوانی ولسمشر دا خبره هم کړې ده چې د جرګې د راغوښتلو صلاحیت نه لري، خو د جرګې د جوړېدو لپاره د یو افغان په توګه وړاندیز کوي. د حامد کرزی په حکومت کې څلور لوی جرګې رابلل شوې وي.
تاسی ازادي رادیو ته غواړیست اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو پاڼې را اړوو. په پیل کې د ډیلی کالر خبرونې لیکنې ته کتنه کوو. د امریکایي آنلاین خبرونې په خپل تازه غړې کې د افغانستان د نوې ستراتیژۍ په اړه د متقاعد امریکایي جنرال ډیوډ پیټرایز د مرکې پر اساس لیکنه خپره کړې ده. خبرونې د ښاغلي پیټرایز هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي موږ باید دا درک کړو چې افغانستان ته د یوه دلیل له مخې لاړو، هلته د یوه دلیل له مخې پاتې سولو، څو دا ډاډمن کړو چې افغانستان بیا د القاعده یا نورو بهرنیو افراطیانو خوندي مرکز نه وي، چې بیا له هغه ځایه د سپتمبر د 11مې غونډې کومه حمله پلان نسی. متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایز چې له 2010 څخه تر 2011 میلادي کال پورې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې، په خپلو خبرو کې ویلي موږ په افغانستان کې ځکه پاتې کېدو ته اړتیا لرو چې هلته په سیمه ییزه سطحه د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو ډیر ګټور جوړښت لرو. خو د ښاغلي پیټرایز برداشت دا دی چې د سیمې په سطحه د تروریزم په وړاندې د مبارزې جوړښت په افغانستان کې د بهرنیو افراطیانو د ځپلو لپاره ګټور نه دی تمام سوی، ځکه دا جوړښت نه دی توانېدلی د افغان طالبانو پر مشرانو، حقاني شبکې او نورو افراطي ډلو فشار راولي. د دغه جنرال په باور په دې خاطر چې دغه سختریزي وسلوال له افغانستانه بهر د پاکستان په خوره کې پټ مرکزونه لري. ډیلی بیست آنلاین خبرونې په خپله تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې: آیا افغان پوځیان چې امریکایي ملاتړ کوي د ماشومانو د جنسي ځورونې په تور مجازات سوي دي؟ د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا دفاع وزارت هغه ادعاوې څېړلې چې امریکایي پوځیانو د افغان قواوو لخوا د جنسي تیریو د راپورونو په وړاندې جدي عمل نه دی کړی. خبرونه لیکي که څه هم په دې اړه راپور خپور سوی، خو ډېر مهم معلومات یې پټ ساتل سوي دي. خبرونه لیکي دوه کاله وروسته د هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره شول، په افغانستان کې امریکایي ځواکونه بیا هم د افغان پوځیانو لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری په اړه معلومات نه ورکول. د امریکا دفاع وزارت نه دی ویلي چې آیا د دې پیښو په اړه څوک مجازات سوي او که څنګه. په افغانستان کې د امریکا پر لګښتونو د څار اداره یا سیګر په دې اړه د پنجشنبې په ورځ خپل راپور خپور کړ. په 2015 میلادي کال کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې امریکایي پوځیانو ته ویل سوي وه د افغان پوځیانو لخوا پر هلکانو د جنسي تیری په اړه پر اسنادو او شواهدو سترګې پټې کړې. ډیلی بیست خبرونه لیکي هغو امریکایي پوځیانو ته چې افغانستان ته تلل داسې کوم لارښود نه و ورکول سوی چې پر ماشومانو د افغان پوځیانو د جنسي تیری د پیښو د شک په صورت کې څه وکړي. خبرونه د سیګر راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل سوي پر هلکانو د جنسي تیری 14 ادعاوې تثبیت سوي چې افغان امنیتي ځواکونه پکې داخل و، او د دغو قضیو په اړه امریکایي او افغان پوځیانو له 2010 څخه تر 2014 میلادي کال پورې معلومات ورکړي و. په افغانستان کې د سهار 9:09 دي. د سرپل ولایتي شورا ځینې استازي په دې ولایت کې د ناامنیو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې بهرني جنګیالي په سیمه کې وسلوال طالبان روزي. د سرپل محلي چارواکي هم دغه مسأله تاییدوي. تفصیل د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې.
د سرپل ولایتي شورا غړي د ولایت کې د نامنۍ له زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې بهرني توریستان سیمه ییزو طالبانو ته د نظامي زده کړو زمینه مساعدوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زاده وایي چې د محلي طالبانو علاوه په دې ولایت کې د بهرني ترهګرو فعالیت هم زیات شوی دی. خارجي طالبان اکثرا د سیمه ییزو ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې کار کوي او هغوی ته د ماین جوړونې او د وسلو څخه د کار اخیستنې روزنه هم ورکوي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي طالبان لا قوي مالی او نظامی ملاتړ څخه برخمن دي او په جګړو کې خپل ټپي شوي کسان د کوهستانات ولسوالۍ مرکز او یا هم پاکستان ته د درملنې لپاره استوي. د سرپل حکومتي چارواکي هم په دې ولایت کې د بهرنیو توریستانو له موجوده څخه خبر ورکوي. د سرپل دیوالي ویان زبیولا امانی ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان اسلامي تحریک غړي د جوزجان سرپل په مرزي سیمو او سیاد ولسوالۍ کې فعالیت کوي. امانی وویل چې کوهستاناتو او سیاد ولسوالۍ کې موجود وسلوال طالبان د دولتي وسلو څخه په استفادې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگیږي. هغه وویل چې د کوهستاناتو په لومړي سقوط کې د ملي اردو د یو کنډک تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته ورولوېدې او له کابو دوه کلونو را په دې خوا یې په سرپل کې د نامنۍ په رامنځته کولو کې کاروي.
با سقوط ولسوالی کوهستان در اختیار از اینها قرار گرفتند. اکثرا با اونا با او سلاح ها در مقابل نیروهای امنیتی ما میرزمند.
در سرپل والی ویاند وایی چه وسلوال طالبان اکثرا پس حیات کوهستانات و سوزمقاله او مرکز تا پر نگده سیمو که تحرک لری. هقا او ویل
تورست ها بیشتر با ولسوالی
تورستان اکثرا په کوهستانات ولسوالۍ کې موجود دي او هلته د روزنې مرکزونه هم لري. په دې وروستیو کې د سیاد ولسوالۍ په ګڼ شمېر سیمو کې دوی فعالیت لري او په سوزمقله کې هم تخریبي فعالیتونه ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په اکثرو شمالي ولایتونو کې نامنی د سرپل له کوهستاناتو ولسوالۍ څخه رهبري کېږي او دا ولسوالۍ له کابو دوه کلونو را په دې خوا د طالبانو په لاس کې ده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونې د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري. چې د ویب سایټ ادرس مده ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. اوس هم یو بهرنی مسأله څیړو. په زیمبابوي کې به د حاکم ګوند مشران نن یو بیا د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کولو په اړه بحثونه وکړي. په همدې حل کې ټاکل شوی چې د پوځ مشر له موګابي سره وګوري او له واکه د هغه د لرې کېدو په اړه خبرې ورسره وکړي. په زیمبابوي کې ولسمشر رابرت موګابي د هغه د کورنۍ غړي او ځینې نږدې همکاران یې لا هم د پوځ لخوا نظر باندې. په هغه هیواد کې د سپینې کودتا په اړه نور جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
په زیمبابوي کې د حاکم ګوند زانو پی اف مشران نن لا واکه د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډې کوي. د زیمبابوي پوځ تېره اونۍ د پلازمینې په لاره او کوڅو کې ټانکونه ودرول، مهم دولتي دفترونه او د پارلمان ودانۍ وتړل او خلکو ته یې اعلان وکړ چې له اړتیا پرته له زیات تګ راتګ ډډه وکړي. پوځ وویل چې دا حرکت یې د پوځي کودتا معنا نه لري، خو غواړي چې هغه کسان چې د زیمبابوي د پوځ په وینا د ولسمشر رابرت موګابي شاوخوا ته ځای نیولی او د ټولنیزې بې ثباتۍ جوړولو هڅې کوي عدالت ته راکش کړي. په زیمبابوي کې پرون زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره لارو او سړکونو ته راوتلي وو او د پوځ د پریکړې ملاتړ یې وکړ. په پلازمینه حراري کې لاریون کوونکو سندرې بللې، ګډېدل او د خوشحالۍ څرګندولو لپاره یې په ټول ښار کې د زیمبابوي بیرغونه پورته کړي وو. هغوی د موګابي باید له زیمبابوي ووزي شعارونه لیږدول. د زیمبابوي دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رابرت موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو په خاطر نن د پوځ له مشر سره وګوري. د زیمبابوي ولسمشر رابرت موګابي د چهارشنبې له ورځې راهیسې د پوځ له لوري په خپل کور کې نظر بند دی. د هغه یو شمېر متحدان هم توقف شوي دي. رابرت موګابي درنوي کلندی او له څو لسیزو راهیسې پر زیمبابوي واک چلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ د افریقایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې د زیمبابوې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ټیلرسن وویل چې ټول اندېښمن لوري باید په ګډه کار وکړي څو په زیمبابوې کې قدرت ژر تر ژره ملکی ادارې ته وسپارل سي او د زیمبابوې خلک باید خپل حکومت انتخاب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په زیمبابوې کې د ډیموکراتیکو ټاکنو او بشري حقونو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار وکړ. د زیمبابوې ډیرو خلکو چې له اقتصادي فشار او پر بشري حقونو له روانو تیریو په تنګ شوي د رابرت موګابي د واکمنۍ خلاف او د خپل هیواد د پوځ په ملاتړ کې ژغ اوچت کړی دی. په زیمبابوې کې په نږدې وخت کې د جمهوري ریاست انتخابات پلان شوي وو او د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل شوي وو چې د رابرت موګابي میرمن ګریس موګابي د هغه ځای ونیسي.
فرشته جلال زید زیمبابوی د وضعیت په اړه معلومات راکول. د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې ځای لري چې د لندو خبرونو تر لندو خبرونو وروسته یې اوریدلی سي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وی د امریکا نوی پالیسی د افغانستان د وضعیت په اړه مخکش رول لوبوي او په واشنگتن کې له کابل سره د همکاري پر تعهد زیات تمرکز کیږي. عبدالله عبدالله پرون په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي غونډې تر څنګ په یو بحث کې د څرګندونې کړې دي. د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله نن په پای لوبه کې د پاکستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخېږي. دغه سیالي د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې روانې دي. د جوزجان ولایت په دشت لیلی کې د جګړې له کبله بې ځای سوي کسان وایي که حکومت مرستې ورسره ونه کړي د شبرغان او اندخوی لاره به بنده کړي. په دې وروستیو کې د جوزجان له څو ولسوالیو څخه خلک د ناامنیو له کبله بې ځای سوي دي. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن له واکه د ولسمشر رابرت موګابي د لری کول په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. دا په دسل کې د چې پرون زرګونه کسان د پاوز د ملاتړ د لپاره لارو کوڅو ته راوتلی و. په روسیه کې د لاټري دولتي شرکت وایي چې یوې متقاعدې ښځې داسې ټیکټ ګټلې چې 500 میلیارد روبل یا تقریبا 8.5 میلیون ډالر ارزښت لري. دا په روسیه کې د لاټري تر ټولو د لوړې بیې ټیکټ دی چې یوې متقاعدې ښځې ته وتلی دی. او په نړۍ کې د هارد راک موسیقي د ډېرې پیژندل سوې آسترالیایي ډلې ACDC یو بنسټ ایښودونکی او ګیتارست مالکولم ینګ مړ سو. هغه د مرګ په وخت کې 64 کلن و. تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري چې تر 9 بجو دوام کوي. د ژوند رنگونه د خبری مجله پاتې برخه جوړوي.
د ژوند رنگونه
زاهد کریمزه هم د کابل په هنتون د ماسترې پروګرام د دویم کال محصول یم.
ماسترې ته څنګه راغله؟
زما د ماسترې تر اتک حساب یو رقم ډېر خوندور هم د ما لپاره او زما لپاره د مبارزې یی چوک چوک کوشش هڅه وکړم یو څه لاس راوړی. هغه د پښتو یو متل دی چې غټې پسې وهې په لاس به درشي کنه چا ویل چې په دریاب کې یو اصطلاح د گوهر نشته. زه په 2 نوي کې د ننګرهار پوهنتون نه فارغ شوم په سرطان کې او بیا رالم په هماغه کال مې دلته په کابل پوهنتون کې امتحان ورکړ او ما د امتحان د خاطر کابو مینې 2 نیمې میاشتې مسلسل اته نه لاسره پر مطالعه کړو خامدګی منولې و. هغه کال موږ وکړو موږ امتحان ورکړ نتایج چې راووتو ز ټول پاتې دا وکړو نو دوی ډیر خپه و. مل راضیه سم اوس ناکام پاتې شي راضی دا پاتې کېدل تجدید کوی څه کوم راضی زو خرغې ته ځکه اوس خاص خپه کېدل نه دی پکار. هغه ورځ لاړو خرغې ته کال تم بیا مادهګی منولې د 3 نوي کال پرسته کې بیا امتحان ورکړ بیا هم مګا نتیجه شولا
بیا
هم ناکام شولم. د 4 نوي کال د خاطر چې مخکې د نړۍ تر راشم په مغه کال لاړم په سمبوله کې مې پتا کې امتحان ورک په ننګرهار پوهنتون کې. ننګرهار پوهنتون ته ما خړې را ماده کې نیولې و. الته چې مې امتحان ورک دا غږ نتایج راووتو الته هم پاتې شوم. دا دریم امتحان و. 4 ځل لپاره مې بیا په کابل پوهنتون کې سفتنام وکړو. دلته مې بیا درس ویل شروع کړو خو هغه د لومړی وو کسان نه ما سره په دې 4 ځل یوازې یوازې پاتې وم. اول ځل ناکامېدو کې 2 کسان پرېښودو موږ امتحان نه ورکوم سمپیال موږ تصمیم نیولو چې ماستري به وایو. 4 ځل چې مې دلته امتحان ورک د 4 شنبې په ورځ دلته امتحان و. او نتایج ته منتظر پاتې نشم د پنځمې پر لاړم برته ننګرهار ته د پنځم ځل د خاطر مې هم سفتنام وکړ بیا خو مغه څلورم ځل امتحان چې دلته مور کړو پغه کامیاب شوم ننګرهار پنځم چې کله زنګ او چې تاسو امتحان دې مالې مننه زه په کابل پنځم ته کامیاب شوم ما
نور بلګری دی وسوي یا به چې کله سره مخ
شو وس دغه تیر کال چې بیا دې خبر شو زه کامیاب شوم بیا د سره ټول بیا سفتنام وکړ هغه چې سفتنام وکړ په تیر کال چې امتحان ورک بیا ټول ناکام شوی نو سکه لغه ځنې بیا تل دی ودرې کسان بیا امدګینی ول د روان کال ته بیا امتحان ورکو وو ان شاء الله کیږي ځکه په امتحان دونه مصرف دینه راځي او صرف راځي او ورځ مصرفي امتحان ورکه ممکن وشي د دې خاطر کې څوک څو غواړي لاسته راوړی شي صرف لګ مقاومت غواړي مبارزه غواړي او نه دې نو وی دې کدل نه دی پکا
ډیره مننه
دا د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبری مجله دویمه سهارنۍ خبری مجله ل جاوید نیمی نووري
تشکر از شما.